السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب څلورویشتمه او د نومبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 1500 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 50 میلیونه یورو ځانګړي کوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا او اکوادور ته مرسته کیږي. خبر پانه زیاتوي چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي کافی خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصول پرانا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې، د افغانستان په استازیتوب پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د افغانستان د کاري ډلې مشر عمران خواجه رسنیو ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي ټولو ته د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو به ورته عواقب ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې ویلیام برونز او سرګی ناریشکین پرون په انقره کې سره کتلي. د بایدن اداري چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیې پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسانو وژل او تر اتیاو زیات نورې ټپیان کړل. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوها کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به د نومبر په 16 نیټه پیل شي. دا وو خبرونه په دې نیم ساعت کې. د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړې.
موک لدغ لاري هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدلې دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، د امنیت شورا ته منعکس کړو.
د پاکستان په سند کې د بندشو افغانانو شمیر 1500 ته ختلې. یوې بندي میرمنې ازادي رادیو ته د زړه غوټي خلاصې کړې.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو مس نه پرې دی بندیان یو ځای بل ځای بندیان کوي دا خو نه علاج دی، دا علاج نه مونږ راغلی.
د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملی کړي. آیا دغه پریکړو ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازم نه لري.
او د افغانستان تر څورلس کلنو کم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی آسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي.
هیله مندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی ښه لوبه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوی. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیانیولو وروسته میلیونونه افغان خزې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمر ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خوندزیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نو وخت مشرانی وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
صد نامه هاوی مطالبه است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په خزو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است
دغه افغان خزو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان خزو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړي فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واکته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځیو ته لته غمنې شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکو هم په کورونو کې نیولی. جبري حجاب، لروسی متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د خزو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د خزو ستونزې څو برابر زیات کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه پاراولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. طالبانو بیا تر دې وړاندې د خزو حقونه او په خزو پورې اړوند یو شمیر نور موضوعات د افغانستان داخلي مسایل یاد کړي او ویلي دي چې بهرنیان باید په دې مسلو کې لاسوهنه ونه کړي، خو له دې سره هم خزینه فعالان پرله پسې له نړیوالو غواړي چې له طالبانو د دوی د حقونو غوښتنه وکړي. خځې شکایت کوي چې د طالبانو د سخت تګلارو لمرنۍ قربانیان هم دوی دي. بلور ته په یو نوی اقدام کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې او لمړی یې ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیراتو باندې تقسیم شوې دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دی، او د دقیق شروط او موجودیت سره د تطبیق وړ دی. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاګان په شبهو باندې ساقطیږي. ډیر ځلی حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعد باندې مهار شوې دي چې د ښکاری اشارې کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا خستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي. اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډېر ځلي صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نوالي مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کې. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایداری کې نشته. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط ندي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ته راوشي.
د حقوقي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د څو شیبو لپاره ورځو پاکستان ته. د پاکستانی پولیسو لخوا په سند ایالت کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 زرو ته رسیدلی دی. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګم له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅه کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل.
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو ماشومان دي. مونږ چې کلم د دوی خواته وشنو دي مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نو با اکثر چې مونږ ورشو نو دوی ماشومان بیماران وي هغه ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي.
طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوی. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوی افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپال
فعالو کسانو په هڅو خوشی شوی. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي رډو سره خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دی واره چې موږ چرالې کې موږ پیسې واخلي په ځمواداري موږ ته بیا یو راموري پولیسانو ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 موږ پیسې واخلي چې موږ تاسو خوشی کوو و دام خوشی کې بل وخت ته و درې کې موږ ته اړې ته راوړي و دا نه کې دی واره ګل موږ 2013 خرج چرالو بیا دا حال ده په موږ باندې.
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزې او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداری هم ورکړی چې له ویزې پرته بهرني ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې له دغه هیواد ووزي، کنه وبنیول شي او ممکن تر دریو کلونو بندیان شي. دی پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په سند کې د نیول شوو افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي چې هغه تل له بندیانو سره چې ماشومان او ښځې هم پکې دي سم چلن نکیږي او ستونزو ته رسیدګي هم نکیږي. له هغه کاکړ سره سفی الله ستانگزی د امریکا کړي.
کراچی او جنگ شروع کی تقریباً دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر د خزو ماشومان دی.
دی طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبری کړي، آتشی مخبل لیگلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي که څنګه؟ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي؟
تر اوسه په ایسی غوږ نه دی ورته نیولی ځکه چې څومره هم کسان راخلا شوي دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پیش کړي نو د وکیلانو په ذریعه راخلا شوي دي نو سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی وي چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزا یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو.
دا د خصې خو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد هیواد ته لاړ شي نو د هغوی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کاله هم سزا ورکړې ده نو دا د وکیلانو همت دی چې هغوی هغه سزا یوه میاشت راکمه کړي.
او تاسو له دې ماشومان او ښځو سره نږدې کتلې د دوی وضعیت څنګه ده؟ دوی څه وایي؟ په ویډیوګانو کې خو دوی ډیر بد حال ښکاري چې لاسونه تړلې دي، تاسو ماشومان ښکارا کوي پکې.
موږ چې کوم د دوی په تاسو نو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاويږي اکثره خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو هغه زنانه ته چې تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه تاسو ته د دوایان راوړي پی.
د افغان نیول شوو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس ورځو دې ته چې په پاکستان کې قاضیان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر خوشی کېدو ته نږدې شوي دي او ضمانتونه یې هم مخ په خلاصېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پېښور هایکورټ د بنو سانګي په قامي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې ده. د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا یې د 100,000 روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې ده.
نن د علي وزیر د یو میرم شچې ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر شدای په کراچي په جیل کې بندیوان
مقدمه کی ضمانت منظور شوه. د هغه وکیلانو په وینا دا مقدمه د علي وزیر په ضد د شمالي وزیرستان افغانستان په میرمشا کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ په ضد درج شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر غوښته وو، او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو ترهګری ضد عدالت کې خواست کړی وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پېښور هائی کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته به یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي. وروسته له هغې به علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشی شي.
کراچۍ ښار په سلور وړو کې ضمانت شوی، په کم کیس کې چې دی د پېښور نیولی او راوستی وو هغه کیس بری شوی دی. اوس چې کله د میرانشاه عدالت دلته کې د خلاصون آرډر چې ریلیز آرډر ورته وایي هغه راولېږي جیل سپرینټنډنټ کراچۍ ته، نو دی به خوشی کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14 په ټویټر لیکلی چې په وروستۍ قضیه کې د علي وزیر ضمانت شوی دی. منظور پښتین بیګا د نومبر په 14 ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده، او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلی دی دا بے ګناه ده. په پی ټی ایم باندې ایف آی آر په دې وجه نه کیږي، یا زموږ په ټولو ملګرو باندې ایف آی آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستی ادارې او جرنیلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي، نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي، خو د علي وزیر په ضد په کراچۍ او میرمشاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي، نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو ستاسو په خپل غاک ستاسو پیغامونه راټول کړي دي. د فوټبال د سبارې لوبې په اړه هم درته راپور لرو چې تر 14 کلنو کچره لوبډاله سبا له ازبکستان سره مخامخ کیږي. دغه لوبډاله فاینل ته هم نږدې شوې ده، خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپکول او د غله د بدن د غړو غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې هیبت الله خونزاده له قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي، هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال اګست څخه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیږ او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او ازادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبرې لیکنه خبره کړې چې وایي ګونبه د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډاله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. افغان ټیم تر دې مخکې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. افغانستان که څه هم کومه لوبه نه ده بایللې، خو له دې چې کوربه تاجکستان خپلې دوه لوبې په خورا زیاتو ګولونو ګټلي، په جدول کې لومړی ځای لري. تفصیل د سفی الله ستانګزی پر راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو په اتلولۍ جام کې شوې لوبه ته په کتو د دې تمه زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپله کړي. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ داوی لري 1-0 وګاټه او بیا یې په دویمه لوبه کې د دوشنبه پر ورځ د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې لمخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشوف دوشنبه ماخام ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
لنی کمر غشپګ امتیازونه لرو. دا تلولی ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبي موږ دا تلولی د مدعیانو په توګه معرفي کړو. اوس ډیر چانس شته که څه هم دوه لوبي پاتې دي خو ملي ټیم خپل ورته او خو دا چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو او کې وګټونه د جمعې پورې به دا تلولی په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو اتلولی جام د تاجکستان په کوربه توپ د نومبر له 9 پایل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان په دوه لوبو کې 14 ګولونه وهلي او په شپږو امتیازونو لومړی ځای لري. افغانستان هم دوه لوبي ګټلې خو لدې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینی ورزشي کارپوهانی اندیښمن کړي چې خایي د افغان لوبډلې د اتلولۍ مخه ډب کړي. لدې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال زبیح الله شاهزاد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د 14 کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلي وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم هیلمندی شته دی چې افغانستان د دوه نورو تیمونو چې پاتې شوی هغوی سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلو وبکي. کچیرې افغانستان وګټي نو اتلولي د افغانستان په طرف باندې راځي. کچیرې یو راتلونکي لوبه وبایلو نو چانس د اتلولي به افغانستان لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د خو لوبو هڅه کوي او د پر خپلو شاګردانو ډاډمن دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
اوریدونکو ورورو ورسیدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. خو د خبرونه لګي شی به پاتې دی. راځي چې په دې برخه کې تاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه وورو چې په بیلابیلو ستونزو مو ازادي رادیو ته پریخي.
زه شفیولا کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل د سیمینه تاسو به پیغام پریدم. د گنجګل دا کوم سیمه چې دا د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د زپری په نامه کلی دی دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښتو. سلام.
سلامونه نیکه اله احترامات می قبول کئ. زما احمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. مو خدای د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو. موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. وری مو خلک په تنګوي ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې. نو هغه بیا اسناد خلک دي اوس اسناد نسته نوري بندیان کړی دي نیولې دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې also
د ماده طالبانو څخه د وزارت معرف څخه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وای، نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکوي ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغه ځای ته ما برابر وای چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نوري نړۍ سره هم د سیالې دوه توان او طاقت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کیم. د دامرست پر برابر می ورور یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.